درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د خبرونه زې اسمت ساروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو. د کندوز پر وضعیت او د چولې په کندوز کې ناامنی زیاته شوه او د ولایت د دولت له کنټرول ووت او اوسنۍ وضعیت څنګه دی دا غو موضوعات چې په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوز په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو او ګڼ شمېر افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د ترکیې پاوز وایي د سوریې سرحد ته نږدې په خپل هوایي قلمرو کې یو ناپیژندل شوې الوتکه په ډزو نسکوره کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوڅ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې په ترڅ کې وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشه که د عملیات های نظامی تان، د تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخله نخواهند.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو په دې وروستیو کې په هیواد کې د روانو ناامنیو له کبله د افغانستان پر حکومت او د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه سخت انتقادونه کړي دي. د ورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د لمینځتلو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارچینو ولسوالۍ امنیه قماندان ولیدات ازادۍ راډیو ته وویل له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې تر دې دمه 15 شپېته طالبان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې همداراز 18 افغان پوځیان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیايي حالت نازک دی. په یو بل خبر کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په پاسابان ولسوالۍ کې د دولاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. د غور د امنیت قومندانې د امنیت امر محمد زمان عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښتو کې د دولاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا ووژل شو او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي ونیول شول. ښاغلی عظیمی وویل طالبان د دې ولایت پر دولاینا ولسوالۍ د حمله لپاره تیاری نیسي خو افغان ځواکونو یې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون لومړۍ نړیواله سیالي نن ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر دادرس ازادۍ راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د 1200 بهرنیانو په ګډون څه باندې 60 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی وو. دادرس زیاته کړه چې د دې 240 کیلومتر ماراتون سیالۍ د نارینه په برخه کې لومړی مقام انګلیسي لوبغاړي کیت مکنتوش، دوهم مقام افغان لوبغاړي طاهر احمدی او دریم مقام یو بلجیمی لوبغاړی وګټه. د درس وای دنجونو په برخه کې څلويخت لوبغاړو ګډون کړی و چې د نظیره په نوم لبامیان ولایت څخه یې پیغلې لومړی مقام وګټه. نو موړی زیاتوي چې په دې سیالیو کې د فرانسې، امریکا، بلجیم، کاناډا، انګلستان او ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو برخه درلوده. خغلی د درس د دې سیالیو هدف د سولې پیغام رسول بولی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې سی آی اس نن ولس تفاهم لیکونه چې تر 2000 کال لنړیوال تروریزم سره مبارزه او پخپلو کې پوځي همکاري پکې شامل ده لاسلیک کړل. د تفاهم د سی آی اس د غړو روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان او بیلاروس په سرمشریزه کې چې نن د قزاقستان په بورابای کلی کې جوړه شوې و لاسلیک شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو خبري غونډه کې وویل د دې هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ته ځکه اړتیا شته چې په افغانستان کې حالات بحران ته نږدې کیږي. د افغانستان حالات حقیقتا بحران ته نږدې کیږي. هلته له بیلابیلو ډلو څخه د تروریستانو نفوذ پرله پسې زیاتیږي او دوی د خپل نفوذ د پراخولو په اړه خپل نیت هم نه پټوي. د هغو یو هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا سیمې ته ننوځي. پوتین وویل چې د دې هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ موافقه به د دې ګواښ په وړاندې د هڅو په سمون کې مهم رول ولوبوي. د سی آی اس په سرمشریزه کې د مالداویا، ترکمنستان او اوکراین استازو هم د څارونکو په توګه ګډون کړی و. د ترکیه پاوځ وایي د سوریه سرحد ته نږدې په خپل هوایي قلمرو کې یو ناپیژندل شوی الوتکه په ډزو نسکوره کړې. د ترکیه پاوځ په یو بیان کې وایي د الوتکې درې ځل خبرداریو ته ځواب ورنکړ او د ترکیه د پاوځ له اصولنامې سره سم وویشتل شوه. یو جګپوړي ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې دا یو بی پیلوټ الوتکه وه. په همدې حال کې د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس د روسیې د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ ټول عملیات له پلان سره سم روان دي. ترکیه چې د ناټو غړې ده په وار ور ویلي چې هغه روسی الوتکې چې په سوریه کې بمباري کوي د ترکیه هوایی قلمرو ته ننوتی دي. د ترکیه د حاکم ګوند یو بیان مخکې ویلي و چې انقره خپل فضایي قلمرو ته د روسی پوځي الوتکو ننوتل یو ګواښ بولي. دا په تاسو حال کې ده چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمي چاودنې 99 کسان ووژل او ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش ډلې پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وکړ. ترکیه له د مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو تلویدای شي او هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې مڼۍ ویلي چې دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سره سلا شول. او وروستی خبر، روسیه او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د دې پایپ لاین د رغونې چارې به د روستیک په نوم د یوې روسۍ کمپنۍ قراردادي شرکت ترسره کړي او شاوخوا $2 میلیارد لګښت به پرې راشي. د دې پروژې تړون د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې لاسلیک کړ چې صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر وو. په پام کې ده چې د دې 1100 کیلومتره پایپ لاین د پروژې لمړی پړاو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شي. دا خبرونه
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه په دې خبرونه کې و منینن. په دې خبرونه کې پر کندوز خبرې کو چې سباندې دوی ونې په خوا وسلوالو طالبانو په یو ناڅاپي حمله کې چې څو ساعت دوام وکړ د هغه مرکز ونیو. د طالبانو لاسته د کندوز د لویدو او د هغوی له لاسه دغه شهر د بیرته خلاصون په عملیاتو کې د سلګونو ملکیانو د وژل کېدو او ژوبلېدو ترڅنګ د خلکو ودانیو او دولتي تاسیساتو ته زیانونه واوښتل. کندوز اوس بیا رغونی ترتیا لري. د زینو په وینا په کندوز کې د تیرو 14 کلونو اکثره خواري تقریبا لمنځړل شوې دي. په لسکونو زره اوسیدونکو مجبور شول چې نور ولایتونو ته پناه یوسي او لا هم یو شمیر دغه کډوال لدې کبل چې بیا کندوز ناامن نشي او یا د دې لکبل چې کورونه نړیدلې یا د دوی کاروبار وسایل لمنځتلې خپل ولایت نشي ستنېدلې. اوس پښتانه درته چې د کندوز د بیزای شویو د ستونزو د شار د تاسیساتو د بیا رغونې او په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت دراوصلو لپاره چې بیا د شار او ولسوالۍ نه امني نشي باید اتسو شي. کوم عوامل د کندوز د سقوط سبب شول؟ دا استاد سو اوریدونکو پښتنو ته په دې خبرونه کې زموږ ترانه میلمانه ځواب ووایي. یو شمیر اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري پښتني کړی دي، ځینو هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري نظرونه لیکلي دي چې د خبرونې پترس کې به له درنو ملمنو سره شریک کړو. او دغه راز به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو چې په مستقیم ډول زموږ د خبرونې له درنو ملمنو څخه پښتني وکړي. زموږ ملمنه د پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینیر کمال ساپای، په کندوز کې ژورنالیست ګل رحیم نیازمن او په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر. ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د حمید خوشحال خبره راخلو چې په فیسبوک کې لیکلی ده. حمید خوشحال وایي د سعودي ریاست څخه لیکلی دي، وایي پښتنه لرم که ځواب یې واورم خوش بشم، که څه هم نن ولسمشر کندوز ولایت ته سفر وکړ خو حکومت په جګړه کې د اوښتو زیانونو د جبران لپاره څه پلانونه لري؟ هلته ودانۍ، مارکیټونه او د عام ولس کورونه وران شوي دي. لومړی هم له ښاغلي ګل رحیم نیازمن چې ژورنالیست او خبریال دی، له دوی څخه پوښتنه چې ولسمشر اشرف غنی چې نن کندوز ته لاړ، دوی څه وویل، د کندوز خلکو ته څه وعده ورکړه؟
پیغام صاحب تاسو ته د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کندوز ولایت ته تللی و. په دغه سفر کې جمهور رئیس د هوایي میدان د لیوا په قوماندانۍ کې د یو شمېر چارواکو خلکو سره وکتل چې د جمهور رئیس په خبرو کې درې عمده کچو چې یو کندوز ته به یوه فرقه ورکوي په دې خاطر باندې چې شمال ختیځ زون ټول تر خپل پوښښ لاندې ونیسي. دویمه خبره دا وه چې دغه عملیات چې اوس په کندوز کې پیل شوي دي، دا به تر هغې پورې دوام پیدا کوي چې تر څو کندوز او شمال ختیځ زون په مکمله توګه د مخالفینو له وجود څخه پاک شي. دغه خبره دا و چې د پولیسو د درسو درې پانی رزون چې قومندانۍ په مزار شریف کې د هغه کندوز او یا شمال ختیځ زون ته انتقالي د دې ترڅنګ چې جمهور رئیس نن کندوز ته سفر درلو د فکر کېږي چې د سفر دوه موخه به همدا و چې هغه خلک چې د کندوز د ځای شي نورو سیمو ته راغلي او یا بیرته نه غواړي چې کندوز ته لاړ شي، لکه تاسو چې وویل واکن په کندوز کې د خلکو ودانۍ د خلکو هغه سرمایه ګذاري چې په تېرو دیارلسو کالو کې شوې وه هغه زیانمنه شوې ده. نو په همدې خاطر دغه خلک چې بې ځایه شوي دي زیات شمېر به یې دي که زړه خوني کړي چې هغه بېرته کندوز ته راوګرځي. نو د سفر یو هدف به هم همدا و چې خلک بیرته مورال واخلي او د دې ترڅنګ هغه قوتونه سرتیري چې هغوی په جګړه کې ګډون کړی و او خلاص ته راوړنه درلوده، هغوی ته یو میډالونه ورکړه او ځینو ته رتبې هم ورکړې. نو په همدې توګه هم یې خلکو ته یو ډول مورال ورکولی و او هم افغان ځواکونو ته.
ډېره زیاته مننه نیازمن صاحب. شاخله کمال صاحبای پولیسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي، شاخله نیازمن دی ولسمشر څرګندونو ته اشاره وکړه او دوی درې خبرې اومده وبللې، لکه کندوز ته د فرقې ورکول، د عملیاتو تداوم او کندوز د شمال ختیځ زون په مرکز، البته د پولیسو په مرکز بدلول. څه فکر کوي چې دا درې کارونه به څومره د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي؟
ټول د سلامونه لیک احترامات ولسمشر نه مننه کوم چې نن یې خوندستا سفر کړی او خلکو ته ورغلی او البته متاسفانه صرف او صرف په نظامي بخش باندې تمرکز کړی دی. هغه څه چې ولسونو زمونږ ځوانانو زمونږ مدني ټولنو او خلکو د هغه نه د دې سره په څنګ کې یو بله تمه توقع درلوده چې دی به د کندوز د بیا د رغونې لپاره څنګه دوی د متخصصینو حکومت لري، ملي وحدت حکومت د متخصصینو د حکومت په نامه یادیږي، د هغې دپاره هم اشاره وکړي او خپل یو برنامه به ولس ته په دغه ځای کې یو زیری یو خوشخبري واورئ. خو د دوی د خبرو کې د دغه دپاره د کندوز د بې ځایه شوو دپاره
کندوز د ملکی خلکو د ولسونو د تلفاتو د مرفوع کولو لپاره او د کندوز د هغه خلکو لپاره چې چا په دغه جګړه کې بچیان مو خلاصه ورکړي دي، چا په دغه جګړه کې مور پلار خلاصه ورکړي دي، څوک په دغه جګړه کې زخمیان شوي دي. دا اوس هم په شتخانو کې ټوک ټوکر 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 پراته دي او ډېر یو دوه ګونو ته احتیاج دي. یعنی دغه خلکو لپاره هغه تمه چې د ولس ورته سترګې وي او زموږ ورته سترګې وي او د کندوز د دغه غریب ولس او مظلوم ملت چې برناخه د یو استخباراتي جګړې ښکار شوي دي او دوی هېڅ قسمه په خپله باندې ښکېل نه دي په هېڅ قسمه قضیه کې او دوی اولنۍ قرباني ورکوي. یعنی دوی د بیا دوی د حکومت دپاره د دغه متضررینو دپاره یو جامع او بشپړه برنامه یعنی چې موږ کومه تمه خو درلودله هغه ارایه نه شوه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درکو صافی صاحب، سلامت وسی. نیازمن صاحب، یو مسله که تاسو مخکې کته هم اشاره وکړه، تخریب ته چې په کندوز کې ډېر زیانونه اوښتي دي، ویل شي چې په کندوز کې دقیقا څومره تخریب به شوی وي، کومې دولتي ودانۍ ورانې شوي او داسې راپورونه هم شته چې ځینې ښوونځي سوځول شوي دي. که تاسو یو تصویر اوریدونکو ته ورکړئ، خصوصا د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته چې له کندوز نه دي خبر، چې څومره تخریب هلته شوی دی.
کندوز کې جګړه خو عموماً هر ځای کې چې کېږي هغه تخریب دی او خلک به زیانمن کوي. د کندوز ښار کې کانونه په راکټونو باندې ویشتل شوي دي. یو شمېر ودانۍ چې هغه په دغه تېرو دیارلسو کلونو کې خلکو د ژوند کولو په خاطر باندې جوړې کړې وې او هغوی دغه ودانۍ چې مخالفین ځای په ځای شوي وو هغه د جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ښار په کوڅه کوڅه کې جنګ شوی دی، داسې کور بنې چې هغې د راکټ مرمۍ نه وي خوړلې او یا هم د خفیفه صلاح مرمۍ پرې نه لګېدلې. د ښار په داخل کې دوکانونه او ځینې سرحدونه سوځېدلي دي. په عمومي لحاظ باندې اوس که څه هم د تېرو څو ورځو راهدېخوا افغان ځواکونه په ښار کې دي، واکمن دي او جګړه د ښار نه لرې وتې ده، خو اوس هم په ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. عموماً سوداګر عموماً هغه خلک چې هغوی په دولتي ادارو کې کار کوو، هغه خلک چې هغوی په موسساتو کې کار کوو، هغه خلک چې هغه قومي مشران وو یو څه خلکو کې نفوذ درلود، ټول د کندوز نه وتلي دي. او په دې وختونو کې اوس آرامي ده او جګړه لرې وتې، خو په ښار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. یو څه شته ګڼه پیدا شوې ده د پخوا په پرتله، خو هغسې چې کندوز پخوا لیدل وو هغسې نه وه. نو د جګړې له امله روغتونونه زیانمن شوي دي. یو روغتون چې په بمبار کې ویجاړ شوی دی بشپړ له منځه تللی، په ځینو ودانیو باندې هم د دواړو خواوو لخوا ډزې شوي دي، ودانۍ ویجاړې شوي دي. او فعلا د ښار قدم په قدم باندې یو سړی د جګړې نښه په یو دیوال باندې کتلی شي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. بله مسله دا ده چې زموږ یو اوریدونکي نجیب الله درویش لیکلی دی، وایي د کندوز ولایت د سقوط علت څه و، وسلوالو دا دومره مهمات څنګه هلته ورسول. طالبانو ویلي دي چې د ده په وینا چې دوی د ملکي خلکو د خوندي کولو په خاطر چې بمبار نه شي ولایت پرې ایښی دی. آیا دا سمه ده؟ دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
ګوره دا څه ده چې دا خو دا کومه د بل جوړه په ځای د اخر نه شروع کومه دا اخرنۍ ټکی نه دا باره کې طالبانو خپل ادعا کړې ده او دا د هغې ادعا ده. زه د هغې په باره باندې تبصره نه کوم، خو په دې اخرو کې دوی هم په دې خبره ورسېدل او دولت په دې خبره باندې ورسېده چې ډېر لوی تلفات ملکي تلفات اولنۍ خط کې قرباني ده، ولس ورکړه، خلکو ورکړه او په دوی باندې د ټولې نړۍ ملاحظات پورته شو. په دواړو خواوو باندې چې هر چا دغه جنایت وکړه، هر چا د کندوز خلک مطلع، هر چا د کندوز سره شهیدان کړل، هر چا د کندوز سره تبه
وکړه. اصلي پوښتنې ته ځواب ووایي صافی صاحب. اصلي پوښتنه دا ده چې اول جزئیه دا ده چې د کندوز د سقوط علت څه و؟ وسلوالو د دومره مهمات ویل څنګه پیدا کړل؟
ګوره د کندوز د سقوط علت دا دی، د کندوز د سقوط علت په اول قدم کې د کندوز دولتونو د دولت نه فاصله، په دویم قدم کې د محلي چارواکو غفلت، په دریم قدم کې د مرکزي چارواکو غفلت، او دغلته په اول قدم کې پنځه پوسټې په چاردره کې په معاملې ختم شوې. د هغه مهمات چې لاسته راوړل د ولسوالۍ او حالات ولسوالۍ مهمات چې لاسته راوړل تاریخ کې د غفلت نه کار واخیستل شو، هماغه مهمات یې وړل لال د ترچی چې دغه د مشرک د زور لاندې ونیو، د ځواک لاندې ونیو، هلته پکې معامله وشوه په دشترچی ونیو، او دشترچی چې کله دې ونیو نو دوی ته دومره زیات مهمات او دومره زیات جنګي ماډرن تجهیزات لاسته ورتل چې هغه څنګه څنګه د ځواکونو په لاس کې. نو هماغه علت چې هماغه بیا په مرکز باندې په ولایت باندې استعمال کړل، او په ولایت کې دومره جګړه هم ونه شوه چې سره هغه توقع کوله د ولایت په مربوطاتو کې بیا محلي پولیسو او ځینو اربکیو اول قدم کې جګړه کړې، هغه ته هم چا رسیدګي راکړلې، محلي امنیتي ځواکونو په دې کې د غفلت نه کار شوی دی. دلته یو واحده سوق او اداره موجوده نه وه، یو خاص انسجام، یو واحد دفتر یا یو واحد نفر دا موجود نه و. نو دا د دې په منځ کې مخالفتونه او جنجالونه رسیدګي ونه شوله، او چې هغه اولنی خطونه ماتو دی تر د چاو د مرکزه پورې د ټول د ټاس د نوور څخه او هیڅ قسمه تلفات نه وایي لکه نه ته
بله سپ
کله دې مرکز نیو.
بله نو دا صفه سپ یو پښتنه بل
په دې کې بلاشه.
بله بله سپ صفه سپ دلته یو اوریدون کې هم لیکلي دی، حبیب نور ابراهیمی د لیکلي دی چې وای د کندوز د سقوط ټول تور په والی پوري شو، او لکه نور چې هیڅ کار نه وکړي. د حبیب نور په وینا حال دا ده چې د کندوز په سقوط کې تر والی چې یو ملکی دی د امنیت قومندان او نورو امنیتي چارواکو تقصیر زیات دی. په دې اړه څه وایي ستاسو نظر څه دی؟
ګوره دا حقیقت دی، ګوره دا یو طرف چې دلته ټول نظامي بخش په لاس کې ورسره دی، ټول نظامي چوکاټ دلې څه په لاس کې دی، همدغه دغه تبلیغات کوي چې دا د والي بې کفایتي وه. سمه ده، والي به په خپل ځای باندې ګرم وي، خو چې څومره والي ګرم دی هغومره قومندان د امنیې ګرم دی، هغومره قومندان د امنیتي ملي ګرم دی، هغومره دلته قومندان د لیوا ګرم دی، هغومره د رئیس د مدیران د استخباراتو ګرم دی. ګوره دلته داسې خلک دی چې د څلوېښتو څوارلسو کال نه د دیارلسو کال نه دلته په وظایفو باندې مسلط دي، په دغه خلکو باندې مسلط دي، د تتوسه امتیازات اخلي، او د خلکو وینسکي په تنګ کې ورته شخصي ملیشي روزلي دي، د هغې باندې خلک مذهبي، د هغې باندې خلکو نه مادیات چې کوم دی لاسته راوړي، او د ولس یې تر پزې راغوستی دی. هغه خلک ولې خلک نه وایي چې هغې مسؤول دي، چې هغه میشه توپک هم په اوږه کړلی، د توپک د اوږه کېدو په حساب باندې د مرکز نه هم ولوس نه غیر رسمي نه مجلو ان کې کومه څه ده، او دا هم کول دا چې زه خدای مو زه خدای مو زه خدای مو هغه خلک ولې خلک نه یادي چې هغه خپل په دغه صحنه کې موجود او توپک او چانته په غاړه کې یو ډېر د دلاسه ونه شو، او ولایت چې کوم دی په خپل لاس باندې خلکو ته وسپار، او دوی په یو داس نه دي چې علاوه کې احمد او احمد سره ټول میدان اوري ته ورسېدل. دا څوک دي چې د دوی املاکي ورګنو یو ډېر ځموار سره په خپل خپل ویل چې 500 نه پاره د کندوز په خاطر مربوطاته چې د دولت ته تاسو نه دغلکلې په کوي مراله دغلکلې ولایت په چاڅو کوټ نشي ورکوي، او دا یو عالم حقیقت هم دی. هغه ول خط کې کوم دغه کوي دا د پ پ پ پ د عثمانځي په منځ کې په هغه خاص د عثمانځي محلي پولیسو او اربکیانو قومي جنګونه وکړه، هغه د شپې 2 بجې 3 بجې 4 بجې 5 بجې تر سهار پورې حکومت ته زنګ وشي زه خپل کار کړم، فاتور کوم زه ته څنګه داخل دی عمله وکړه چې خلکو تاسو ماته ځان دا ورته هر وخت وایي چې انا ما راشم چې په پاین باشم دا زموږ راوړ شي داس په پاین وسی خلک ته مړتل دي څنګه راشي دا یو وکړه چې همیشه دې داسې غفلت سره دی، همیشه دې په منځ کې رحم هنګین نه وته دې همیشه ګوره داسې نه تاسو خبر راځي او ملک سره ما دا به شرکت نه یو قومندان زنګ وي یا عظمت ته یو بل نقطه نه یو قومندان زنګ وي چې موږ دلته پینځه ځوانه پوري په دې ځای کې باندې میدان ولا زمون ټلیفون نه چي گئی وته وای چې موږ هم د دې سره یو کار کول لازم هم هغې داسې سمونه مده ان د تر ډیر څه تر اجنده دی او د بدترین حالت ته د تر ډیر زیات ان هیڅ څه سره هي موجود نه وای هیڅ څه نه دغه ته د څه ته ما ځنه نه ما ځنه او چې څه د طالبانو پر خلاف باندې جګړه وشوه.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې پروګرام کې په کندوز خبرې کوو، په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینر کمال ساپی او ژورنالیست ګل رحیم نیازمند زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته په 0909 203 1530 او 0922 55 55 شمیرو مشته تلیفون وکي، او یا هم د افغان بیسیم 93 شمیره په یاد لري، په دې شمیره لند اس ام اس یا پیغام راوستوي.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردی ترشا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغه کسانو څخه چې تر ډیره پوزي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغه ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
دا مورد خود بقاتیات رات میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد مونډلې او ریډلې مهیروي.
ساعت 4:25 شوي. ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام په کندوز خبري کو، انجینر کمال ساپای او ګل رحیم نیازمند زموږ ملمنه دي. اوس تاسو اړیدونکو هم کولای شئ چې د کندوز په اړه له دوی څخه پوښتنه وکړي، او یا هم د کندوز د چارو د شیګنې په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. اړیدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. توفیم د زابل ولایت تسجیل ولسوالۍ
سلامات اوسې کور دی وته.
د کندوز په اړه موږ د پوښتنه ولرو چې آیا کندوز سقوط وکاو طالبان ونیوي د څوارلسو ورځو یا د پنځلسو ورځو لپاره، نو تر کومه پورې تحقیقات او معلومات وسو؟ آیا په دې قضیه کې یا په دې تحقیقاتو کې چا ته هم جزا ورکړل شوې، چا څوک هم تعقیب شوی ونیول شي، او که به د پخوا په څېر هغه کربکني هغه طرفداري چې هر څوک خپل تعقیب لري هغه به د هغه شفاعت کوي، وای دا نه د ګرم دلته به یو ګرام هم تر لاسه ونیول شي. دا پوښتنه مې له بیدا کړم محترم وکیل صاحب د خدا چې تاسو څونه ډاډمن یا چې دلته به یو چا ته جزا ورکړل شي او ودې نه شي، او تاسو څونه ډاډمن یا چې ډېره مننه له داسې قضیې سره نه مخامخ کیږي؟
صحیح سو، ډېره مننه. تو خی صاحب کورم ودان بل اوریدونکو له روزن معرفي کې ازادي رادیو ده. سلامت اوسه خوشخوی صاحب، مهرباني کوي.
دارنګ ستاسو خبرونه نو تاسو ته سپېڅل او نیازمن
شپه سلامونه.
نیازمن شپه نو په خلکو د تایب د کندوز د ولایت د اطراف ټول ولسوالیو هم د مخالفینو تلاش کیږي، دا به څه وخت کیږي؟ او د سپېڅل په خبرونه په خلکو د کندوز محترم والی صاحب ښاغلی محمود عمر صاحب د وزیر د خپل شپه ورانی وکړ، هغه په دې وجه چې ضرورتو مخالفین غوښتل چې کندوز هغه وخت تصفیه کړي، ولې دولت د ده استعفا هم ونه منله؟ او ولې د ده سره مرسته ونه کړله؟ ولې ده ته په هماغه وخت باندې تجهیزاتونه رسوله؟
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده، مهرباني کوي صاحب. نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکی نه لرو. خو د افغان بی سیم د 93 شمیرې لري، ګڼو اوریدونکو پوښتنې کړې دي، ګومان نه کوم چې ټولو ته به ځواب هم وویل شي. خیر، ور به شو. لومړی دغه دوی پوښتنې چې دوه اوریدونکو وکړې، توخی دا پوښتنه درلوده چې څوک به ونیول شي او تعقیب به شي او کم نه به شي. دې پوښتنې ته به ښاغلی صافی ځواب ووایي، خو مخکې تر دې به کدی خوشخوی صاحب اولی پوښتنې ته نیازمن صاحب تاسو ځواب ووایئ. آیا وسم د سیول سوالې شته چې د دولت له کنټروله وتلې دي؟ دولت خو وایي چې یو شمیر بیرته نیولې دي.
د شپږ څلور سوالي د شاور یا د جوزا د میاشتې را په دی خو د طالبانو په ولکه کې و. کوم د خر د تصفیه په خاطر په تشویرو د دې په تفریح ولسوالی یو ځل بیرته د افغان قوتونو لاسته ورغلې ده او عملیات دوام لري او د دشتیاچی په ولسوالۍ کې هم عملیات پیل شوي دي او نورې ولسوالۍ عموما د افغان ځواکونو په لاس کې دي. صرف د لیزال ولسوالۍ چې کلیوالې ساحې د دولت د مخالفینو لاس کې دي او مرکز او د هغې نه یو څه زیات برخه د دولتي قوو په لاس کې ده. یوازې د دشتیاچی ولسوالۍ ده چې په هغې کې د دولت عملیات جریان لري او دا چې څو وخت نتیجه ورکړي هغه ونو د عملیات وروسته.
نیازمند صاحب، بله پوښتنه هم دا ده چې ویل کېږي چې په کندوز ښار کې وایي طالبانو ډېر زیات تلفات لیدلي دي، په سلګونو کسان یې وژل شوي دي او ځینې خلک وایي چې دا چې دولتي ځواکونه ډېر په چټکه له کندوز ښار مخکې لاړل یو علت هم دا ده چې دوی ډېر تلفات لیدلي دي او د اکثره سیمې چې بیرته نیولې دي، لکه تاسو د چاردرې یادونه وکړه یا د قلعهزال د مرکز او خان آباد یادونه وکړه، دا وایي تقریبا طالبانو زیات مقاومت نه ده کړی، بې مقاومت امنیتي ځواکونو نیولې دي. همداسې ده
عموما د قندوز ولایت کې وخت د دولت مخالف قوه دلته واکمنه وي، خو د اکثر د دې دغه ساحه کې کلیوال خلک د نورو سیمو خلک چې هغه په ښار کې بلد نه و، خامخا د افغان ځواکونو سره په لارو کوڅو کې مخکې کېدل، ځکه جګړه عموما په یو میدان نه وه، یا په پوستو باندې یا په امنیتي مرکزونو باندې جګړه نه وه، په کوڅه کې جګړه وه یا د ښار په سړکونو کې جګړه وه. نو طبیعي ده چې تلفات اوښتي دي، دواړو خواوو ته تلفات لري، خو هغه یو متل دی وایي چې هغه څومره چې څوک ډېر وي هغوی نه هماغومره ډېر مري. نو تلفات دواړو خواوو ته اوښتي، او په هوایي ځواکونو د بمبار په ذریعه باندې هغه وخت طالبانو ته زیات تلفات واوښته چې کله دوی د دورې سر ته وختل او دغه ساحه یو څه همواره ده، کورونه پکې ډېر نشته او د بمبار په ذریعه باندې هغوی ته تلفات ورواړول شول. نو اوس مهال فعلا دغه خلک چې د مخالفینو هغه مرکزي کومه قوه چې وه هغه تیتو پرک شوې ده، او فعلا دپاره په هغه ساحو کې چې دوی پخوا وجود درلوده هغوی ښار ته راغلي وو، او په ولسوالیو کې او په کلو کې د دوی ډېر کم وسله وال پاتې وو. افغان قوتونه په اسانۍ سره وکړی شو چې په دغه ساحو کې پرمختګ وکړي. نو اوس هم دوی یا په که په کندوز کې وي، خو هم د دغه جګړې نه وروسته یو څه غلي شوي دي، او هم کسان چې پخوانه هم
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. ساپای له تاسو څخه هم پوښتنه وه، یوه پوښتنه خو دا وه چې آیا د کندوز په مسئله کې که چا غفلت کړی وي او تحقیقاتو وښودل، نو څه فکر کوي چې تعقیب به وبه نیول شي او که نه؟
او دا عاملین چې دی د په جزا باندې ورسیږي، او چا چې واقعي قهرمانی کړې ده هغه مډال نه ورکړي شي، یعنی مکافات مجازات پروسه په دې کې مونږ غواړو چې تثبیت شي. خو نظر دغه حالات ته چې مونږ ګورو، یعنی په دغه اوسني حالاتو کې په دغه سناریو کې او بالخصوص دغه کوم حیات چې ټاکل شوی دی، یعنی د دې نه مونږ د ډېر زیات انصاف او د ډېر زیات دغه توقع نشو کولی.
ولې علت څه دی فکر کوي چې بې طرفه خلک نه دي؟
یو خو خلک بې طرفه نه دي، بل دا چې څنګه چې ځنې خلک د شهرې دوه د مسکنه په تلویزیونونو باندې ډېر وبلته سره وکړي، یو خاص موقع یې ونیو د قندوز په قضیه کې، چې کله سره یو خاص موقع ونیسي او یو خاص زاویه کې قرار ولري، بیا هغه نشي کولای چې هغه بې طرفه ایستل تور باندې په بې طرفه توګه باندې هغه یا خپل به تر کې هیڅ څه یا په ډېر به تر کې باندې راځي، یا یو پروسا یا یو کار هغه باندې مختلفږي. نو عم دغه علت دی. باقي خبردار چې د والي صاحب په اړه خبره وکړه، یا ورو پښتنه وکړه، نو دا پښتنه زما هم دغه پښتنه ده کوم چې دغه ورو وکړه دا پر جمهور پورې مربوطېږي، یعنی رئیس جمهور مونږ وایو چې مرکزی چارواکو یعنی د جمهور د معاوني خاطرساز رئیس اجرایا یعنی د ټول مشتابل د ملت په دې کې غفلت نه کار اخیستی دی. په خپله هم دا خبره ومنله چې په دې کې مونږ رئیس اجرایا خپله په کابینه کې د دغه وکړه که نه یعنی ذکر وکړه چې مونږ په کندوز کې واقعي د غفلت نه کار اخیسته او همدغه شان د محلي چارواکو هم غفلت نه کار اخیسته. یعنی داسې نه وه چې په د کندوز کې دغه شته کړنه قواوې چې دغه رسي منتجم شوې وی او صحیح په کار ګمارل شوی دی. کندوز ولایت کې مثلا مرکز شانه شو سپورتوری نه کله دا کار شانه شو کوي خو بهر حاله کې هلته سفر اګندګي واغه دغه وه او باقي دغه سوال ټول پر جمهور پورې راځي کېږي. زموږ هم دغه پوښتنه ده چې رئیس جمهور یو سړی والي په صفت لګي بیا باید په خلاص لاس باندې دغه کې د حمایه کړي چې هغه خپل هلته اجراعات وکړي نظر خپلو نوې تازه خپلو تحلیل ته او خپل سروې ته خپلې ارزیابي ته هلته نوې ګمارنې وکړي د هغه لاس پاسي یا هلته کار وکړي. خو متاسفانه چونکې حکومت په مجموع کې د یو ستونزې سره مخ دی چې هر سړی چې الواکې هر څوک چې په هر ځای کې ناست دی یعنی په خپله باندې یو خلاص لاس باندې کړنې نه شي کولی او ډېر عجیبه غوندې هغه دغه دی د حکومت په مشینري کې هم ستونزه شته په خپله باندې په ذات کې په حکومت کې دغه دی دغه علتونه دي چې دغه مسایل راوړل.
یو دو اوریدونکو لیکلی دی چې وایي تر څو چې په کندوز کې د اربکیانو مشکل حل نشي تر هغو پورې به د کندوز مشکلات په خپل ځای وي. سید رسول له کندوز څخه لیکلی دی د اربکیو ناوړو اعمالو مخنیوی ونشي کندوز بیا له لوی ناورین سره مخامخ کیږي. غلام قادر له غزنی څخه لیکلی وایي د کندوز د سقوط اصلي عامل د اربکیانو د ظلم نتیجه وه. په دې اړه ستاسو نظر څه دی صافی صاحب؟
دا خو که تاسو زما په د پنځه کلن شپږ کلن سیاسي جر ته او مبارزې ته چې هغه زه په عملي توګه باندې کوم او د کندوز د نجیبو خلکو د محترمو خلکو استازیتوب په ډېر اخلاص صداقت ایمانداري باندې کوم د ملت په محترم کور کې کوم. زما ارشیب ته که څوک مرضي وکړي ما خپله هم د خپل ولس په نمایندګۍ باندې همېشه د اربکیو نه شکایت کړی دی ځکه چې یعنې په مجموع کې خونه خو په اربکیانو کې اکثریت برخه چې ده دا ناوړه کارونه کوي. دا د یعنې او بل څه چې مونږ یو تحلیل کوو همېشه مونږ دا تحلیلګران یا ملګري دوستان مونږ چې وایو چې ولس فاصله نیولې د دولت نه او ولس خپل اعتماد په دولت باندې ورکړ نو هغه څنګه ده چې دغه اربکیو دا خلک تر پوزې راوستی په هر ډګر کې په هر لحاظ باندې خو چې کله خلک تر پوزې راوستی نو په ولس باندې په دولت باندې په دې اوسني حکومت باندې اعتماد له لاسه ورکړ.
صافی صاحب دلته یو مسله بل هم شته وبښئ بله د دې اربکیو خبره چې دا په ځینو ولایتونو کې متفاوته نتیجه یې ورکړې ده تا مثبته نتیجه یې ورکړې ده امنیت پر اوستلو کې ډېر کومک کړی دی لیکن داسې ویل کېږي چې په کندوز کې دوه ډوله اربکی دي یا سیمه ییز پولیس یو ډله هغه دي چې خپل سری وسلوالې هم بولي یعنی نه له دولت سره تعلق لري نه معاش اخلي بلکې د کوم پخواني قومندان یا کوم جنگ سالار سره تعلق به ممکن ولري لیکن یو شمېر داسې دي چې هغه محلي پولیس دي د دولت له خوا څنګه روزنه مرکه شوې ده او معاش هم ورکول کیږي. د ظلم یا تیری یا خلک چې خوابدي دي ورڅخه هغه کوم اربکیان یا سیمه ییز وسلوال دي
ګوره دا ډېر فوکس بحث او دا ډېر وخت او دا ډېر اختلافي بحث هم دی. خو زه به دا ویم چې د شمال تاریخچه د هغه منطقو سره چې چېرته اربکي کامیاب بلل کېږي هغوی سره فرق کوي. هغه منطقو کې چې چېرته اربکي کامیاب بلل کېږي هلته قومي جوړښتونه تله ټول د کاڼی نرخ د قومونو په منځ کې خبره اصول مقررات خاوره دا هر څه معلوم دي او هغې ته خلک ولاړ دي ټول قومونه ټول ژمن دي هغې ته یعنې که ته تا ته راغلې په منطقه کې ځوان توان وکړي اقوم دغه ته جواب وایو هغه ستا پور پوره کوي تخلاص ته زړه خپل مخه. خو په برعکس شمال کې قومي جوړه ډېر ضعیف ده هلته قومي جوړښتونه همېشه وتربه او حل شل دی په هغې کې او ځنو مغرضه کړی او ځنو مغرض او د ګوتو په شمار افرادو اشخاصو په دغه نامه باندې ځانونه مل په شمال کې رهبران کړي دي ځان د ډېر د امتیاز خاوندان کړي دي او همدغه علت دی چې د نظامي چوکاټ هم په شمال کې ځنو مخصوصو خلکو ته لاسته ورغلی دی. عدالت پکې نشته د دې په لوړه کچه باندې انصافي څه کې موجوده ده او دغه علت ده چې د کندوز ټول خلک په مجموع کې په نظامي چوکاټ کې ځان نه ویني او دغه یو طرف نظامي چوکاټ چې دی د خپل اقتدار د ادامې لپاره دوی بیا په عام ولس کې خپل سر ملیشیا جوړ کړي دي چې ول دولتي امکانات ورکړي دي دولتي شان ول ورکړي چې دوی په هغه خپل بقا ویني دي په هغه خپل ځان ته تحفظ او ځان ته مسؤلیت ویني او هغه خلکو بیا په منطقه کې هغه خو بیا دونه پراګنده دي یو خاص چوکات لاندې دي خاص اصول مقررات او لایحه او عمل دا شوه تلشته دي بیا دوی دغه شوی دی چې دای ساتري په وخت سره په وخت په عین وخت چې هر بل چوک د دولت راغره دی په کوشش کې دغه خلک راځي په اړه چې زه د ټیګه د محلي پولیس راغله دی او هغه نن نه امیر راغله دی هغه د امنیت عام راغله دی او هغه مثلا د بل ری موینت راغله دی دوی هغه خلک کوشش کوله زه د اقتدار چې د دې عمل ته پاس مرکز سره ډیر نږدې دی او د دې څخه پوښتنه نشي کولای بل طرف بیا دلته بدبختي څه چې د دې خلکو بیرته په دغه خپلو دوی چې د اقتصادي مدرسې په لورې منطقو کې جوړ کړي دي او هغه خلک یې تقویه کړي دي او د پیسو د لحاظ نه هغوی د خپل زور قدرت په اسلام باندې په منطقه کې ظلم هم کړی زیاتی هم کړی مادي او مادي امکانات یې د خلکو نه لاسته راوړی او یو هېڅ نو ژوند زندګي شروع کړې ده دوی بیا په هغه خلکو باندې دغه نه لري کنټرول نه لري کنټرول چې نه لري هغه خلک بیا په خپل سر باندې په منطقه کې هر غلط کار کوي چې د دې وس کېږي او دې او زه تاسو ته یو خبره وکړم ګوره ډېر څه مطبوعات نه وایي ډېر څه مطبوعات نه ښکاره کوي هغه ظلمونه چې په اربکۍ او په کندوز کې کړي دي یعنی زه دا ذکر کوم چې د افغانستان تاریخ ته که وکتل شي ډېر کم خلک به داسې نور پرې ټاکلی شي سړی چې اوږدترې تاریخ ته سړی وګوري هغه څه چې اوس په دې وخت کې ځینو اربکیو کړي دي په کندوز کې یعنی ګوره تاسو وګورئ یو مسړی په موټر کې روان دی نه اربکۍ دی نه نظامي دی نه بل څه دی او د هغه سره مور ده د هغه میرمن ده د هغه واړه واړګلري بچیان دي هغه د موټر نه راکوزول کېږي په دې نامه باندې چې ته د فلاني کلي او ستا د فلاني د کلیو د قومندان ته زموږ دښمني ده ته د اخته کلي ته اوس روان یې او مور یې ورته په پښو کې غوړېږي چې مه کوه میرمن یې ورته غوړېږي چې مه کوئ دا زما خاوند چې ګناه کړی او په دې کې سړی پاتېږي اربکۍ پاتېږي او همدغه ځوان چې هېڅ قسمه ګناه نه لري هېڅ قسمه معامله کې ښکېل نه دی او معصوم ځوان د خپل مور ته د خپلې میرمن سره د خپلو بچیانو سره د هغې په مخ کې دوی په پیکا باندې ولي په وړوکې ټوپک هم نه په پیکا یې ولي او هغه د هغې په مخ کې خپل ژوند د لاسه ورکوي یعنې دسې قسمه ظلمونه په افغانستان په تاریخ کښې څوک وګوري ډېر نور کم خلک پیدا شي هغه څه چې بعضو اربکیو په کندوز کښې وکړل او دغه خلکو په مجموع کې اعتماد د لاسه ورکړ په دغه کښې په دولتي دوایرو باندې بالخصوص په ملي متاسفانه زه دا وایم چې په ملي نظامي ارګانونو باندې مثلا په پولیسو باندې او په ځینو نورو محلي پولیسو باندې
ډېره مننه له ښاغلي ګل رحیم نیازمن څخه به وپوښتو وکیل صاحب وایي چې ځینې دغسې جنایتونه شوي دي په کندوز کې لیکن مطبوعاتو دا نه دي افشا کړي تاسې چې په کندوز کې خبریال یاست کله مو داسې مسایل لیدلي دي نو ولې مو نه دي منعکس کړي نیازمن صاحب لکه چې اواز نه اوري شاید هم تاسې په خپله هم مشکل درلود له همدغسې خلکو څخه که مو چېرته داسې خبرونه نشر کړي وای او داسې راپورونه م ورکړي وای آیا تاسې هم ویره درلود او که څه علت و چې دا ډول مسایل مو نه دي افشا کړي نیازمن صاحب نه پوهېږم چې ټلیفون خو مو هم داسې نه معلومېږي چې قطع وي خیر دوباره به تماس در سره ونیسو خو اوس به ورشو دې اوریدونکو پوښتنو او نظرونو ته جمشید افغان مل لیکلي دي وایي زه له هلمند څخه پوښتنه کوم چې په کندوز کې ولې طالبانو دومره ډیر وخت تیر کړ حال دا چې په لومړی ورځو کې وویل چې کندوز له طالبانو پاک شو البته دا کندوز ښار څو ځلې په اولو ورځو کې لاس په لاس شو شاید منظور یې دا وي فضلي له کندهاره لیکلي وایي زما پوښتنه دا ده چې د کندوز دوکانونه چې په جګړې کې وران شول آیا بیرته آباد شول او که نه شول یو مسله بل هم چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه وکیل صاحب هغه دي د کندوز د بېځایه شویو خلکو په ارتباط وه ځینې بېځایه شوي نه غواړي چې کندوز ته لاړ شي تاسو وویل چې له دوی سره پوره مرسته نه ده شوې څه ډول مرسته دوی ته په کار ده یعنی حکومت باید څه وکړي له دوی سره بېرته په کندوز ته په رسولو کې ورسره کومک وکړي او که نه کورونه وران شوي دي کورونه ورته جوړ کړي یا دوکانونه لوټ شوي او ویجاړ شوي دي هغه ورته آباد کړي
حکومت په بشپړه توګه باندې باید د دې دپاره یو ډېره جامع برنامه جوړه شي دغه خلک د نږدې نه بررسي کړي وګوري هغه خلک چې هغوی مهرباني
بلې صاحب بلې ستاسې خبرې اورو
زه نو ما دغه حکومت دې باید په دې کې دغه خلک باید بررسی کی سروې کی او وګوري تحقیق په دې کې وکړي هر هغه خلک چې هغه او په کولای شي په قندوز کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي بیرته قندوز ته بوزي هلته زیان بررسی شي وګوري که دیوال لوېدلی دیوال ورله جوړ کړي که دروازه ړنګه شوې دروازه ورته کېږدي که دوکان ړنګ شوې دوکان ورته جوړ کړي که زخمي لري د زخمي علاج ورته وکړي که بل تلفات لري د هغې غم له وکړي په عین وخت کې زده کړي ځینې داسې فامیلونه ځینې خلک وسته هغه تاسو ورته اشاره وکړه ځینې خلک نه غواړي چې بېرته قندوز ته لاړ شي خلک دلته مختلف قسمه ملاحظات لري د خپل ژوند په پاره کې ځینې خلک سیاسي مشکل لري ځینې خلک امنیتي مشکل لري ځینې خلک هلته نور داسې اجتماعي مشکل لري چې هغه پیسهداره دي هغه هلته د حساب او د دې پیسونه په دغه سختو حالاتو تېرېږي چې هلته اسم یعنی حکومتداري او دا اوس هم قندوز تقریبا یعنی زه مخکې د قندوز د سرپرست محترم والي صاحب سره غږېدم هغه ته زه غېږه غېږم خو تقریبا مجاهد سړی دی زما مشروع دی زه ډېره هماهنګي لرم هغه راته دا اوس هم وایي چې حقیقت دا ده چې دا موږ اوس هم تقریبا په نیمه جنګي حالت کې قرار لرو دا حالت کې که څوک وایي چې زه قندوز ته نه ځم او زه د دې نه ویلېږم ځانته خپل ژوند په خطر کې وینم یعنې هغه دا حق لري چې دا خبره وکړي او هغې دپاره حکومت باید په هماغه ځای کې چې دی چېرته بې ځای شوی دی هغهلته د ټول د ژوند ټول امکانات باید هغې ته حکومت برابر کړي او بل زه یو خبره دلته بله کوم یو شی چې په دې پروسه کې د یادونې وړ دی په مجموع کې د افغانستان په دغه تېر معاصر لسکرن تاریخ کې اول ځل دومره غټه انساني فاجعه د دې تاریخ تاسو دوه تاریخ د سره تاریخ ته وګورئ دا واقع بې نظیر ده خو برعکس د حکومت اصل عمل ته که موږ وګورو د حکومت غفلت او بې تفاوتي او بې کفایتي هم بې نظیر ده په تاریخ کې حکومت باید په ډېره عاجله توګه باندې د حکومت اول لاس چارواکي باید په دې کې لاس په کار شوي وی او دې بالخصوص بین المللي ټولنې په عاجله توګه باندې د مرستې غوښتنه کړې وی او دا مرستې دومره زیانمنې شوې نه وی او بین المللي ټولنه یو خاص یعنی داسې جامد او داسې اساسي او بنیادي مرستې کړې وی د دغه خلکو سره یعنی
دا شانتانه چې لکه دا کوم حالت سره موږ لاس په گریوان بل سپ ډیر مننه البته حکومت هم په سیمو کې صافي سپ په لډیرو سره مرستیم کړی دي که تاسو یو دیش دیوی شی به لپاره په بلخ کې د ازالی رادیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای له یو شمیر کډوالو سره یعنی کندوز له بیزای شو سره خبري کړی د دې خبري به وورو بیرته تاسو ته نوبت ترکو
د مزار شریف په حاجی کمپ کې موجوده بيځای شوی کډوال د دولت لنه پاملرنه شکایت کوي او وايي چې مرستندوی بنسټونو دوی ته هیڅ ډول لازمي مرسته نه دي تر سره کړې
هیڅ کومک نه دمونه راشي هیڅ
لمو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې کله چې بلخ ولایت راغلی دلته یواز درې وخت ډوډۍ را کوي نور هیڅ ډول مرستندوی ټولونو موږ سره مرسته نه دي تر سره کړې بس ډوډۍ دغه
نن سه وخت نن دمو دایې تر سره دغه شي نه راشي
د کندوز له جګړې دوی ونی واوخته او اوس مهال د ښار د افغان امنیت ځواکونو په ولکه کې دی کندوزی خزه او نارینه غواړي چې بیرته خپل کورونو ته ستنه شي خو د بیرته تک مالی وړتیا نه لري
دا کومه کومه شامپو
وړي وړي مرسته راځي لکه شامپو را کوي صابون را کوي او داسې نور خو زموږ اساسي ستونزه مالی مرسته دي چې موږ ته نه دي تر سره کړی زه غواړم چې قندوز ته ستون شم خو د ورتک پیسې را سره نشته دا تکل لرم چې یوازې بلخ ولایت نه دی چې 2000 تنه قندوزیان د جګړې له امله ورته بې ځایه شوي او اوس مهال د بیرته ستنېدو مالي وړتیا نه لري بلکې زرګونه تنه قندوزیان چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د ورته سرنوخت سره مخ دي
صافی صاحب تاسو خو د کندوز د بيځای شو خلکو څرګندونی ووري دي دوی وایي چې حکومت ور سره درې وخت ډوډۍ کومک کوي درې وخت ډوډۍ ورکي شامپو ورکي صابون ورکي دوی لا هم قانون نه دي فکر نه کوي چې دوی توقع هم ډیره زیاته ده تر اندازې هم زیاته
دا څه ده چې د بيځای شو خلکو په اړه زه ویم چې زه د دوی په باره کې چې د دوی په اړه دا نوی دولت وزیر چې مقرر شوی دی انجینر صاحب سرمر هغه په خپله مشرۍ باندې دا ټوله پروسه ډېر په خاص تخصص او په خاص مسلکي او فني شکل سره په مخ باندې وړي هغه اولیه کومکونه چې اول د دوی یو غذا مطرح او مهمه وه او یعنی یو مسکن مهم و دقیقا هغه دوی ته برابر شوي دي باقي نور اساسی ستونزې چې د دوی دي، یعنی چې دوی بررسی شي، دوی وکتل شي، دوی بیرته کندوز ته تللی شي، نه شي دوی ستونزه لري، سیاسي امنیتي بل رقم مخابط، یعنی په هغه دغه باندې دوی ته رسیدګي لا فی الحال نه ده شوې. زه مخکې هغې سره غږېدلم. بل دا ده چې مرسته په مجموع کې هغه منطقو ته چې خلکو یو ځای ته رسولی یا مبادې ته یو دغه هغه فی الحال هغه اول قدم کې د رضا د نگاه نه په کنټرول کې دي، ستونزه نشته دی. خو هغه کې موږ اندېښمن یو چې هغې په کندوز کې هم ستونزه لري او د دغه جګړې په اړه هم سړی وړاندوینه نه شي کولی، امکان دی ولري جګړه وکشي او ځینې خلک هغه واقعا مجبوریتونه لري هغه بېرته کندوز ته نشي ستنېدی. چمې را روان دی، یعنی دولت د دغې په باره کې څه کوي؟ بل په عین وخت کې ځینې داسې فامیلونه شته چې هغه بېرته کندوز ته تللی شي، خو چې کندوز ته لاړ دغه پښتون هم تبا شي ویل د پیرو جګړو کې پورنه او د جګړې د پورونو هم خلکو طالبانو مورچل جوړ کړل او د دولت اورګانونو کې مورچل جوړ کړل د پورونو جګړه هم وشوه او دوی خپل کوم مالي منابع یې هم د لاسه ورکړل او اکثر آزاد فامیل هم د لاسه ورکړل. دغه خلکو آینده چې اکثر یې ډېرې به تر خپل کندوز ته لاسي څنګه چې جمع ما روان دي دغه موږ ډېر د خپل د اندېښنې وړ خبره
زات مننه سلامت اوسې. انجینر صاحب صفه ډیر مننه. په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر هم اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. حیدر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه د یو اوریدونکو پوښتنه مطرح کوم. افغان میوندی او ضمن ځانته فضل احمد لیکلی دی له کندهار څخه، وایي زما پوښتنه دا ده چې د کندوز دوکانونه ولې چور شو؟ د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟
ډیره مهرباني لومړی د هر ستاسو راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. بیا د کندوز ټولو د پېدلي ولس ته او شهیدانو ته فردوس جرات او پاتې شوو ته زخمیانو ته ټپیانو ته ښه صحت غواړم. د بعضمه ستاسو پوښتنې ته، دلته په کندوز کې یو شمېر خلک چې د طالبانو تر څنګ دوی دوامداره آماده دي، هغوی مخکې د دېنه چې طالبان شتون ولري یا دولت وي، اغلب راهزنان چې صبوران په هر ښار کې دا اکثر څور صفاول چې شوی دا د هغه خلکو د خوار سره چې د طالبانو تر څنګ دوی دغه صفت ته استفاده کړې ده او راغلي دي او بعضې دوکانونه او یا مثلا بعضې کورونه یا دولتي ادارات څور صفاول شوي دي. خپله طالبان د دې صفت نه لري چې هغوی هم جنګ وکړي او هم څور صفاول وکړي او نه داسې وسایل لري چې هغه شیان انتقال کړي، ځکه دوی درګیر په جنګ کې وو. نو زما د معلوماتو په اساس چې د منطقې نه لرم د خلکو سره رابطې لرو، دا تورو چپاول صرف هماغه خلکو کلی دی چې دوامداره دوی د پخوانه هم غله او رهزدانو او د دغه فرصت نه استفاده کړې ده او تورو چپاول ته لاسه کولی.
بلې، علاوه په دې چې د خلکو دوکانونه چور شوي دي، د دولتي ادارو هم اسناد او ځینې وسایل ویل کېږي چې چور شوي دي یا لمن زړل شوي دي، په څه اندازه دا کار شوی دی؟
معمولا کله چې په اداره باندې حمله کېږي او مخالفین ورته نوي چې دولت مخالفین او ادارې ته ورته نوي، معمولا یا یو ځای وسایل ماتل کېږي یا یو ځای وسایل هماغه اسناد او مدربازي اسناد په داخل د اداره کې پاکستان کې د خپل کتي څه څه د ادارې نه وچلي دي او بل طرف ته بل منطقې ته چې ځان باندې په خپل کې څه تیار دروازه یې لږه فرصت مساعد ده، هغه غلو او رخصنانو څخه مخکې نه استفاده کړې ده او پاکستان یې د ځان څخه.
بله، یو بل پوښتنه مې در صاحب له تاسو څخه دا ده چې اوس چې تاسو په ښار کې اوسې، موجود ښاریان څومره ډاډه دي چې بیا به د کندوز وضعیت نه خرابې شي، بیا به وسلوال طالبان د ښار ته نه داخلي شي؟
اوس هم یو څه داسې ویره شته او
معمولا د ورځې د خپانه خو یو څه نه څه دشت ګزارې خو کله چې مازدیګر کېږي ټول خلک همدغه وېرېږي چې خدای نه خاصه بیرته وپېښه ونیسي د مازدیګر د سره سم ټول خلک بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي او هغه لکه چې د پخوا په شانه یو ډاډ موجود و هغه ډاډ اوس نشته دی او یو نوه ډار د خلکو په زړونو کې اوس هم حاکم دی او هره لحظه د دې نه وېرېږي چې خدای نه خاصه بیرته وپېښه رامنځته نشي.
بله صاحب، وکیل صاحب، انجینیر صافی، ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه ډار د خلکو له زړونو ووځي او خلک اطمینان پیدا کړي بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي؟
په اول قدم کې خو دغه قضیه د قندوز ټوله قضیه، یعنی اول د چاندرې سکوت، بیا د دشتیارچي سکوت، بیا د مرکز سکوت، دا ټوله قضیه ډېره بېطرفانه او ډېره علني باید دا محکمه وشي. دا چارواکي او تام او یعنی هدي قضیه یې ورغنه خپل پروسه وکي په څه تیر کې به خلکو باندې او دا خلک ټول د هغه کې ځان پاکي. اول به څوک مجرم شي هغه باید خپل جزا وګوري، او څوک چې هلته پاک شي هغه باید د ملت ته پاک شي. هغه ته په چاته بیا د هغه باوجود دونه جګړه وکړه او دومره سخته تیره کړه په ډګر کې، هغه ته باید بیا تقدیر ورکړل شي. یوه خبره د دې نه علاوه او بل دا چې قندوز ته په مجموع کې نوی نظامي رهبری باید معرفي شي. په عین وخت کې قندوز ته باید یو داسې والی معرفي شي چې هغه د ملکي بخش په څنګ کې، یعنی هغه دپاره په دې وخت کې دوه بخشونه ډېر مهم دي چې یو هغه نظامي بخش کې تجربه ولري او پویه او واکمني ولري، او په عین وخت کې هغه په ملکي بخش کې ولس په مردمي حساب باندې په خلکو کې پوهېږي، د خلکو په نبس پوهېږي، ولس په د خلک ډېر خفه شوي خلکو کې دا فاصله پیدا کړې چې د خلک ولایت مقام ته وصل کړي او نږدې کړي او ولس هغې کې ونیسي او د ولس اعتماد به حال کړي په مینه باندې، په محبت باندې، په عزت باندې، په یو بل د دوی په سهمګیرۍ په دولت دولت په چارو کې دا ټول شیان باید. او هلته زه یو عرض بل کوم چې بالخصوص نظامي چوکاټ دی د ډېر عدل له مخې، د ډېر انصاف له مخې هغه خلک چې په قندوز کې دي، د قندوز خلک بیا هلته میشته دي، هغې باندې وویشل چې هغې ته ورکړل شي. یعنی داسې دې نه کېږي چې د یو بل ولایت یو خاص مسجد د یو خاص خلکو ته ټول د قندوز بلکې د ټول شمال شرق چل د قندوز چې هغه تاثیرات لري مطلب مې دا دی هغې ته په لاس کښې ورنکړل شي، دا ټول خلک په خپل دولت کښې ځان ته هم وګوري، ځان ته دولت عینکې وګوري، او دغه وخت ځان بیا ذمهوار وګڼي. او په عینې وخت کښې د خلکو دولت د حالولو لپاره دولت باید د بیا رغونې یو ډېر جامع په بشپړ پلان جوړ کړي. او د دولت اوله درجه چارواکي مثلا رئیس صاحب جمهور دی، رئیس صاحب اجرائیه دی، معاونین دي، نماینده خاص دی، په دوی کښې یو چارواکی حتما باید قندوز ته لاړ شي، هلته پوخ دفتر پرانیزي او هلته تر هغه پورې کښېني ټول د کابینې وزیرانو ته ووایي چې هغوی د دسه لاړ شي عاجله یو ورځ وزیران هم قندوز بررسي کړي، هلته ټیمونه بررسي وکړي، د هر بخش بررسي شي چې څومره تلفات او مونږ لیدلي، مونږ ولس لیدلي دي، دولتي دوایر لیدلي دي، دې افغانستان محترم دولت لیدلي دي، دا ټول بررسي شي. د هغې لپاره یو د مرفوع کېدو لپاره یو ډېر جامع پلان جوړ شي، او دا لوړ پوله چارواکی تر هغه پورې په ډګر کښې وي په قندوز کښې چې تر څو د دغه خلکو ټولو کارونه حل شي، مشکلات یې حل شي، او په ډېر اخره یعنې په دوه میاشتو کښې درې میاشتو کښې دې باید د ټولو خبرو ته مکمل بشپړ ځواب ووایي. په دغه حالت کښې
دوی د ولس ډېره
زیاته
مننه راوړی شي، د ولس اعتماد پر حاله کولی شي. ډېره مننه. سلامت. په ولسي جرګه کښې د کندوز د خلکو استازی انجینیر کمال ساپی، په کندوز کښې ژورنالیست ګل رحیم نیازمن، او په کندوز کښې مدني فعال غلام حیدر چې په دې خپرونې کښې مو ګډون وکړ، زموږ د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له درنو اورېدونکو هم منندوی چې خپرونې تر پایه واورېده. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
شکنه آئے زبتا پاتا یا کسار شکنه.